السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2019 کال د نومبر د میاشتې 2 نیټه ده ولی هم ارساده مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری غړې کې تاسو ته کلی وایم. وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. پاول خبرونه له شاهین بونیری نه اورو.
ستګم شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه ده. جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د استعفا ورکولو لپاره وزیر اعظم عمران خان ته د 2 ورځو مهلت ورکړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان ولس مشر، اجرائیه مشر او نورو لوړ پوړو چارواکو سره کتلي دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلي چې عراقي حکومت باید دغه لسګونو زره مظاهره چانو جایز غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. دا خبرونه تفصیل د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د استعفا ورکولو لپاره وزیر اعظم عمران خان ته د 2 ورځو مهلت ورکړی دی او ویلي دي که داسې ونه شو نو بیا به راتلونکي تګلاره ټاکي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د آزادي مارچ په نوم د حکومت مخالف لاریون زرګونو ګډونوالو ته وینا کوله. مولانا فضل الرحمن په پاکستاني ادارو غږ وکړ چې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د بې طرفه پاتې شي.
زمنګ دا پالیسی دا چې موږ ادارو سره اړې غړې نه غواړو. موږ د پاکستان د ادارو استحکام غواړو او مضبوط یې قتل غواړو، خو ور سره یې بے پلو هم قتل غواړو. که موږ محسوس کړا چې د دې حکومت په شا دا ادارې دي او حفاظت یې دوی کوي، نو 2 ورځې مهلت ورکو او بیا دې موږ نه منې کوي چې پر ضد یې څه رائے قائمو.
په عین حال کې په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام د مرکزی مشر اکرم خان دورانی په کور کې د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې غونډه وشوه. په غونډه کې د مهلت ختمېدو وروسته د لاریون په کړنلاره بحث وشو. د راپورونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان هم نن د آزادي مارچ په اړه د سلا مشورې لپاره د خپل ګوند مشرانو یو غونډه رابللې ده. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ آزادي مارچ د اکتوبر په 20مه له کراچۍ پیل شوی و چې ګډونوالې دا وخت د اسلام آباد په H9 سیکټر کې په یو لوی ولسي غونډه کې راټول شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې د ړنګو کړل شو سکولونو بیا ودانۍ به د راتلونکي کال د جون په میاشت کې پای ته رسي. پرون مشال ډیو سره په خبرو کې تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنګش ویل حکومت د څه د پاسه 700 سکولونو په بیا ودانۍ کار روان کړی دی. نوموړي زیاته کړه
کنسٹرکشن خو هر ضلع کې سٹارٹ دی اور تقریبا 750 پاس سکول دی ساری کنسٹرکشن کې دی کنه. نو هغه باندې خو الری یو ٹینڈر ایشو دی هغه باندې خو کرونا سٹارٹ دی جون 2020 ٹارگیٹ ته اور کې لګي سم سور حد پر مور کتلی شو کنه.
دا یادونه وردا چې په قبایلی ضلع کې په ترهګرو بریدونو کې او پوځي عملیاتو کې په سلګونو سکولونو لمنځه تللی دي. حکومت وخت په وخت د سکولونو د بیا ودانۍ داوی کړی دي. اوس هم په یو شمیر سیمو کې د سکولونو د نشتوالي له کبله په زرګونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې 33 خبریالان وژل شوي او یو شمېر نور د تشدد په پیښو کې ټپیان شوي دي. په دغه هیواد کې د خبریالانو د حقونو دفاع کوونکې ویداري فریډم نیټورک په راپور کې ویلي دا 33 خبریالان د خپل کار له کبله د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي، خو تر دا مهال یو قاتل هم نه دی نیول شوی. بیګا مشال ډیو سره په خبرو کې د فریډم نیټورک مشر اقبال خټک وویل
یو خدا چې د پولیس تحقیق کډر کمزور دی او هغه ثبوت مضبوط ثبوت پیش نه کړی چې کوم د مجرمانو د سزا سبب جوړېدای شي. دویم دا چې عدالتونو تیزه سره دغه کیسونه ختموي نه.
د بی پولی خبریالانو سازمان هم پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځولې دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان لوس مشر اشرف غنی، اجرائیه مشر او نور لوړ پوړو چارواکو سره کتلي دي. نن په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې نوموړي افغان حکومت ته د خپلو هغه خبرو اترو په اړه معلومات ورکړه چې په دې وروستیو کې د خپلو متحدینو، ملګرو او سیمې د حکومتونو سره کړي دي. زلمی خلیلزاد د پخوانیو چارواکو، مدني فعالانو او دینی عالمانو سره هم وکتل. د هغوی سره د سولې د حل ځلو په اړه معلومات شریک کړه او د هغوی مشورې واورېدې. نوموړي پر دې مهال ویل چې امریکا په افغانستان کې د جنگ پای ته رسولو لپاره د سیاسي جوړجاړي مرسته کوي او دا چې د تلپاتې امن پر ځای کولو لپاره په تشدد کې کموالی ضروري دی. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو ویلی چې عراقي حکومت باید داغ لزګونو زره مظاهره چانو جایز غوښتنې ومني چې لارو کوسو ته راوتی دي. تر دا مهال دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 255 کسان وژل شوي دي. تیره ورځ په یو بیان کې پامپیو ویل چې امریکا به د عراقي حکومت لخوا د هر هغه ګام هرکلی کوي چې په عراقي ټولنه کې د روانو ستونزو د هواري دپاره. پامپیو زیاته کړه چې په بغداد کې مشران باید د عراقي ولس جایزې غوښتنې ومني. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل ویلي چې په بغداد کې امنیتي سرتیرو په مظاهره چانو نیغ په نیغه د پوځي ساخته اوښکې بیونکي ګرنیټونو ډزې کړي چې له وجې خلک سخت ژوبل شوي دي. او د امریکا د بارنو چار وزارت ویلي ایران د نړیوالو ترهګرو ډلو د مالي مرستو له کبله اوس هم په نړۍ کې د ترهګرۍ سره د مرسته کوونکو بدترینو هیوادونو څخه دی. وزارت پرون د ترهګرۍ په اړه په خپور کړي یو راپور کې ویلي ایران د ترهګرو ډلو د مرستو لپاره د کال په سر $1 بلیون خرڅ کوي. وزارت ویلي د لبنان شیعه غورزنګ حزب الله او فلسطینی ډلې حماس او اسلامي جهاد د ایران په مرسته خپل فعالیتونه کوي. د وزارت یو بیان نتان سیلز پرون په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل چې د ایران لخوا را پی خطر یوازې منځنی ختیځ پورې محدود نه دی بلکې ټولې نړۍ ته متوجه دی. د بارنو چارو د وزارت راپور پر داسې مهال خپور شوی چې د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد سراج ظهیر وړاندې کړي.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپیه 50 پیسې غسل کیږي او په 155 روپیه خرڅول کیږي. یو پاون په 199 روپیه 10 پیسې او په 200 روپیه 10 پیسې. یو یورو په 122 روپیه 10 پیسې او په 133 روپیه. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپیه 10 پیسې او په 200 روپیه 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپیه 10 پیسې او په 100 روپیه 10 پیسې. یو افغاني په 99 پیسې غسل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کویټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14، بنو کې 22 او 15، ژوب کې 22 او 9، او کویټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی په مشرۍ د حکومت ضد د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. اخوا د جمعیت علما اسلام فی مشروای باید ریاستی ادارې په موجوده حالاتو کې غیر جانبدار پاتې شي. په سینټ کې د بشري حقوقو د کمیټې غړي عثمان کاکړ وایي د یو لک څخه د زیاتو پښتنو شناختي کارډونه لا هم بلاک دي.
پنجاب کې د پښتونغه، پښتون کې د پښتونغه، بلوچستان کې د پښتونغه، سواچاو خبر پښتونخوا کې د پښتانه، او کشمیر کې د پښتانه غلاد.
په پاکستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ لپاره کارکونکو اداره فریډم نتورک وایي په هیواد کې په تیرو شپږو کالو کې لږ تر لږه 3 خبریالان وژل شوي. د بې پولې خبریالانو سازمان استاد اقبال خټک وایي
چې دې خپل میډیا پروتوکول ولري، سیفتي پروتوکول ولري، چې په کم مشکلاتو کې به ژورنالیست څنګه بنیادی ځینې موارد چې هغه پوره کوي.
په خیبر پښتونخوا کې ډاکټرانو د نومبر په 4 نیټه د پولیو ناروغۍ ضد کمپین څخه د بایکاټ اعلان کړی.
مذاکراتي عمل شروع شو او زموږ مذاکرات ومنل شو. هغه باندې بیا خبره کوو ورنه موږ د اکټر خپ کړیو، د نسکاري د هسپتالونو خرڅ کړیو، په هغه باندې بیا تشدد هم شوی.
نو رپورټونه هم شته له مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو، په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد احتجاج یا مارچ روان دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار او سینیئر خبریال طاهر خان ته ورزو. طاهر خان صاحب، ستړي مشي. ډېره مننه. مخکې مو هم اوریدونکو ته د پرلتحال ورکړی دی، نو اوس په واورو چې ستاسو سره تازه معلومات څه دي؟
حکومت مذاکراتی ٹیم چې دی داغه د مشر پرویز خټک خبری کانفرنس روان دی چې نور وزیران هم ورسره دي او پرویز خټک لږ شیر محمد دا اعلان وکړ چې د وزیر اعظم د استعفا په موضوع خو د سره د خبرو امکان نشته او هیڅ داسې دباو یا ناستې او احتجاج هغه په دې موضوع باندې به خبر در سره کېږي نه وزیر اعظم به استعفا نه ورکړي. دا یو خبره ته وکړه ځکه چې دا د مولانا فضل الرحمن او د هغه د نورو سیاسي مشرانو دغه غوښتنه وه. دویمه دا خبره وکړه چې دې دا دعوه کوي پرویز خټک چې مولانا فضل الرحمن تېره ورځ کله د وزیر اعظم په کور کې د نیولو خبره کړې وه احتجاج کوونکي به ته وتلي چې په دې باندې د حکومت د کمیټې د خوا دا فیصله شوې ده چې د راتلونکي د ګول په ورځ به دوی عدالت ته ځي او د مولانا فضل الرحمن خلاف به د ورته بغاوت ووي چې د بغاوت استعمال کړه. خبرې کانفرنس کې نو یو خو دا خبره وکړه. بلې دا وویل چې دغه تاسو ته که څنګه اشاره م وکړه د اپوزیشن د چې د ادارو خبره تېره ورځ کړې وه تقریبا هر یو مشر نو دا وویل چې ادارې پر خټک دا دعوه کوي چې ادارې د پاکستان هغه نیوټرل دي هغه بې طرفه دي او د حکومت د هر حکومت چې دی پاتې شوی د ناقصره ادارې مرسته او مدد کوي. لیکن دوی وایي چې دا تاثر غلط دی چې هغوی یو یو طرف سره ملګري دي. درېم دا خبره وکړه چې د حکومت کمیټه هغه بل واسطه یعنی د نیخ پنیر غوونه دي چې دا غیر رابطه د رهبر د اپوزیشن د کوم د رهبر کمیټه دا هغه مشر انو سره کرم دورانی من دوه غشت د تابع شریف مو غشت چې هغه سره بل واسطه رابطه د دې شته. البته تر اوسه پورې د واړو غاړو د خبرو غاړه باندې چې نشته چې آیا دې به خبرې وکي دېونه کې خو پر خټک دا خبره وکړه چې دې تیار دي چې اپوزیشن سره خبرو کې دې راشي ناراضی اور حکومت بیا ہم دے تیار ایکشن واخلی اور قانون واخلی بل کڑپ تھا دا وقت اپوزیشن جو وار بیا مشران جمع شریفی الرحمان دے دا وقت قومی وطن پارٹی مشر آفتاب شیرپو وینا کوي او رستو امکان ده چې مولانا فضل الرحمن هم وینا وکړي ځکه نن دا اپوزیشن د دلو هم غونډه وه لیکن د دای غونډه اپوزیشن هغه ته اوسه پورې څه ویل شي ونه دوی وکړي چې مولانا فضل الرحمن رستو کله وینا کوي هغه خلک چې موجود دي احتجاج کوونکي چې دې څه وایي.
جی بالکل څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې به وروسته پته لګي چې اپوزیشن بیا څه وایي. خو مخکې خو داسې خبرونه وو چې تاسو هم اشاره وکړه چې دغه حکومتي مذاکراتي ډله ده او رهبر کمیټې ده نو دوی به نیغ په نیغه کینی او د دوی به غونډه کیږي. نو اوس چې تاسو وایئ چې د دې لاښکارا اشاره دوی نه ده کړې خو دوی دا ویلي دي چې په بلواسطه توګه باندې دوی په رابطه کې دي. نو په داسې حال کې تاسو څه وینئ؟ څه نتیجه به راوځي؟ لکه هغه دوه ورځې مهلت هم په ختمېدو دی نو څه نتیجه به راوځي؟ دغه پرلت په کوم حال ته ځي او بیا ډی چوک ته دغه مظاهرچیانو د تللو څه امکان شته وکنه؟
یو خدای دې چې د مولانا فضل الرحمن زړه خبره خو موجود ده د دوه ورځو هغه مهلت چې دی هغه ډیډلاین چې دی هغه تم دا چې د اپوزیشن مخونده شوی دا هغه د فیصلو په اړه باندې په لیکن څه خبر وایي چې مولانا فضل الرحمن لیکن خبر رسمی باضابطہ اعلان خبر اپوزیشن نظر اختلاف ہوئی پتہ غزے کے ناشتہ پکار دا او دا غزے نا حرکت پکار دے نیزے رقم پکار دے نیچو تھا پارلیمان اسی مدا انتر استفا ور کول غواړي لکه په دې ټولو موضوع باندې باسونه د سره پټونه چې شوی دي چې څنګه په حکومت باندې فشار او دباو زیات کی. لیکن تر اوسه پورې موږ سره هیڅ معلومات نشته چې د اپوزیشن په غونډه کې نن څه حکمت عملي او څه فیصله شوی دي. نو لږ به انتظار کوو چې مولانا فضل الرحمن څه وایي.
ډیره ډیره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو را سره دغه معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد لاریون چې دی یا پرلت چې دی هغه په ځای ناستې او هغه دوام لري. بیا حکومتي مذاکراتي ډلې خپل پریس کانفرنس کړی دی. پرویز خټک د دې مذاکراتي کمیټې مشر دی. هغوی ځینې څرګندونې کړي دي. ای په اړه تاسو معلومات واوریدل او څنګه چې طاهر خان صاحب وې په لږ سات کې به بیا د اپوزیشن د فیصلون هم خبر شو چې دوی په منځ کې څه خبرې کوي. نو ایته به لږ انتظار کوو تر هغې بیا تاسو اداره ورو چې د لاریونوالو یا په لاریون کې د ګډونوالو چې کم نظرونه دي په سیمه کې. د مشال ریډیو خبریال غلام غوس له ځینو لاریونوالو څخه خبرې کړي دي. راځي چې واورو چې دوی څه وایي.
الحمدللہ مونږ راغلی دی بانونا او بانونا الحمدللہ مونږ هر څه ځان سره راوړی دی. هیڅ قسم مونږ ته دا خوري نشتا چې دا مونږ ته خوراک هغه تاخیر راشي یا د بشي تاخیر راشي. بیا به عدالته دوره تاموي چې سیمن راته داغه تر وزیر اعظم عمران خان چې استعفا نه کړي دوره راته مونږ خپل واپسی کې دغه ته مونږ تیار نه یو. تاسو څه وایئ؟ تاسو کوم ځای نه راغلي؟
مونږ د صوابۍ ټوپۍ نه راغلی یو. مونږ د قائدی شاري ته تیار یو. مونږ تاسو قائد وین مونږ بالکل تیار یو. مونږ ځان سره سامان راوړی دی خو بالکل پاخه راغلی یو. دا دوه ورځې مهلت چې کم دی کچرته دا حکومت دی کې لغون احساس وینه دل را پکار دی چې دا غي د دوه ورځې مهلت نه مخکې مخکې چې کم دی ډیر زین والی زګه چې د مخکې وی کچرته چا زما خلاف لغون خلق راغوند شل نو زوبه چې استعفا ورکوم. دا خو په لګونو خلق ته لا خلق عمر روان دی. دا د پاکستان ټول یو आवाज دی.
دی جی کی مون سره په اسلام آباد کې مشتا یو خبريال او کارپو ډاکټر اشرف علي هم موجود دی. د سره هم خبري اترې کوو. ډاکټر صاحب تاسو د مولانا صاحب تقریر واورېدو سوای په دغه اړه باندې مولانا صاحب چې د کومې خبري اترې وکړي نو اوس بس کیږي.
یقینا نن چې کومه غنډل تکې په خبر موړ کې راغونډ شوې ده دا د خبرې ښکارندوی ده چې یقینا یو ډېر لوی سټنټ مولانا صاحب سره چې دلته اسلام آباد ته راوستي دي. او مولانا صاحب نن په خپل تقریر کې په حکومت باندې نیوکې وکړې په مختلفو ځایونو باندې په سیاسي ډګر باندې په ډیپلوماټیک ډګر باندې او په اقتصادي ډګر باندې د ملک سکیورټي ایجنسو ته دا وایي چې تاسو غیر جانبدار اوسئ.
امکان شته چې دا احتجاج به د دې نه ډی وخت لار شي یا په دې دوه ورځو کې به چې حکومتي کمیټه ده د مذاکراتو د لارې هم څه خبرې اترې ویني چې وبشي.
زه فکر کوم چې حکومت ته د مولانا صاحب د طرفه ډېر کم وخت هغه ورکو دوه ورځې چې دومره زیات وخت نه دی. په دې کې یو خدا ده چې د رهبر کمیټه او د مذاکراتي کمیټه ترمنځ اوس څه قسمه خبرې کیږي. نو زه فکر کوم چې په دې دوه ورځو کې پکار دی حکومت له چې سنجیدګۍ سره په دې خبرو باندې غور وکړي او یو نتیجې ته ورسي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تاسو لک سات د مخ کې د مشال ریډیو د خبريال طاهر خان نو اوریدل چې حکومتي مذاکراتي ډلې خپل ناست کړي دا او داغي ډلې مشر پرویز خټک لک سات مخ کې یو خبري کانفرنس کړي دی. بلکې هغه وخم روان وو. نو په دغه خبرو کې پرویز خټک دغه ویلي دي که څه هم دغه لارینوال د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. تاسو اوریدل خو پرویز خټک ویل چې د استعفا د ټکی خو د خبرې هډو امکان شتنو په دې خبره نشي کې دي. او بیا دوی دا هم وایي چې د ګل پورز به عدالت ته ورزي. د مولانا فضل الرحمن په سرګندونو کې چې پرونه غوي ویلو چې د عمران خان د نیولو خبره کړې ولا کور نو داغي خلاف دوی عدالت ته ورزي او د بغاوت ټکي استعمال کو. او دوی دا هم وایي چې د اپوزیشن ګوندونو چې مشران دي هغه سره ناست کوي او د لک سات پس په دا غوي لخوا ورو چې دوی څه فیصله کوي. نو د دوی ترمنځ خبرو اترو حال به تاسو له درکو. او عمده موضوع کې پاتې کیږو. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر ریاستی ادارو بلخوا غږ کړی دی چې بې طرفه دی پاتې شي. مولانا فضل الرحمن ویلي د عمران خان د حکومت مرسته کول به په نړۍ کې اونستایل شي. نوموړي ویل دوی د حکومت پر ضد په احتجاجي مار راوتي او له هیڅ ریاستی ادارې سره ټکر نه غواړي. نوموړي دا څرګندونې بېګا د شپې ناوخته په خبري غونډه کې لاغ وروسته وکړې چې د پوځام اړیکو څانګې آی اس پی آر مشر جنرال آصف غفور یو نجی یا شخصي ټلویزیون یاروای سره په خبرو کې ویلي چې پوځ یو بېطرفه اداره ده او په جمهوري لار حکومت په جمهوري لار راغلي حکومت سره د آئنده نن مرسته کوي. نوموړي ویل مولانا فضل الرحمان دې په ډاګه کړي چې کومې ادارې ته په اشاره دا خبره کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې پښپنه وخت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو سره له ملاقات وروسته خبري غونډه کې مولانا فضل الرحمن وویل باید ریاستي ادارې د عمران خان د حکومت مرسته ونه کړي ځکه چې دا په درغلیو جوړ دی. نو پکار ده چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي. د نوموړي په خبره دوی وړاندې هم ویلي او اوس هم وایي چې د ریاستي ادارو احترام کوي او د هیڅ یوې ادارې سره ټکر نه غواړي. مولانا فضل الرحمن دا خبرې له هغې وروسته کړې چې د پاکستان پوځ د عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر مشر جنرال آصف غفور د جمعې په ورځ دیو نجی ټلویزیون اے آر وائی سره په خبرو کې وویل پاکستان پوز بے پرې اداره ده او نوموړي د پټاګه کړي چې کومه اداره یادوي. د میجر جنرال آصف غفور د سرګندونو په جواب کې د مولانا فضل الرحمن وینا وا دیوی دادوی پخپل اویل چې داغه په ان کومه اداره کې دی شي. نو په دې طریقې د دوی ځان په سیاست کې نو ورګډوي له سیاست دی لري پاتې شي او د عمران خان غونتی د حکومت مرسته کولو زګنم چې د جمهوریت په دنیا کې به چرته هم ونستایل شي. د پوز د عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور په خپل بیان کې ویلي وو اپوزیشن ګوندونه دې خبر وي چې پاکستان پوز یو بې پرې اداره ده او دوی د یو ګوند پر ځای په جمهوري توګه د منتخب شوي حکومت د آئین دننه مرسته کوي. نو مولانا فضل الرحمان ته په ډاګه کړي چې اشاره چاته ده آیا عدالتونو طرف ته ده او که پوز یا الیکشن کمیشن اړخ ته ده. د نوموړي په خبر مولانا فضل الرحمان دې په پوز د تورونو په ځای متعلق ادارې سره تماس ونیسي ځکه چې په سړکونو راوتل او تورونه لګول سم خبر نه ده. اپوزیشن ګوندونه د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دا وخت د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې په مارچ دی او غوښتنې ده چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوي نو باید چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او د پوست د مداخلت بغیر د نوې ټول ټاکنې وکړي شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان سپریم کورټ هغه درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی چې په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخ واک ورکولو مخالفت پکې شوی دی. د درخواست ورکونکي وایي د خیبر پښتونخوا د حکومت لاړخه د اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس په نوم قانون د پاکستان له آئین سره په ټکر کې دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه هم غوښتنه کوي چې یاد قانون باید عملي نه شي خو حکومت وایي دا ګام د امنیت ساتنې لپاره پورته کوي او له مخه به له چا سره بې انصافي نه کیږي. بوریوال کاکړ په دې اړه ریپورت لري.
په درخواست ورکونکو کې شامل پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال رادیو ته وویل چې سپریم کورټ دا پریکړه د نومبر پر لومړۍ نیټه وکړه. افراسیاب خټک وویل دوی چې کله دا درخواست ورکړیو نو د سپریم کورټ مرستیال رجسټرار پرې ځینې تخنیکي اعتراضونه کړي وو او د هغه پر ضد د دوی وکیل اپیل کړی وو. افراسیاب خټک زیاته کړه چې سپریم کورټ دا درخواست منلې او اوریدنه بیا د نومبر پر 14 نیټه د سپریم کورټ پر ججانو مشتمله 15 کسیزه جرګه کوي. نوموړي په ورکړي درخواست کې د خپل کړي موقف په اړه ویل چې د اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس په نامه قانون د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دی.
دا آرڈیننس دا پاکستان په آئین کې موجود سی کوم بنیادی حقوق دی هغه سره تصادم کې دی. لہذا دا د منلو وړ نه دی ځکه چې آئین کې لیکلي دي چې کوم قانون کې آئین کې موجودو بنیادی حقوق سره په ټکر کې وي یا هغې نه سرغړونه کوي هغې مخالف وي نو هغه قانون چې دی هیڅ قانوني اچت نه لري.
په درخواست ورکونکو کې د افراسیاب خټک ترڅنګ پخوانی سینیټر فرحت الله بابر د قومي اسمبلی پخوانی غړي بشرا گوهر او د بشري حقوقو فعال روبینا سیګل شامل دي. دوی وايي د قانون امنیتي ادارو ته د لارې هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. د پېښور هایکورټ هم د اکتوبر پر 28 د یاد قانون عملی کې د رد کړی وو او حکومت ته امر کړی وو چې حراست خانو ته د زندان درجه ورکړي او د بندیانو لیست یې عدالت ته وړاندې کړي خو په سپریم کورټ کې په جمع کړل سوی درخواست کې د حکومت لاړخه موقف خپل کړل سوی دی چې د پېښور های کورټ پریکړه کې زیاتره پر بې باوره انټرنیټي رپورټونو تکیه سوی ده. بل پلو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو هم له مشال رادیو سره په خبرو کې یاد قانون له پاکستانی آئین سره په ټکر کې وباله. د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل په جمهوري ملکونو کې داسې قوانین نه عمل کیږي.
دا خو د انساني حقوقو خلاف خبره ده. ماورای آئین یو کار دی که په بندو کمرو کې د شپې کې داسې آرډیننسونه جاري کیږي تاسو په خپله اندازه وکړئ چې د هغې مقصد بسي او آیا چې د عوامو د خیر دپاره یو کار کیږي نو هغه دوره پغلا ولیکئ اسمبلی د څه دپاره.
د جمعیت علما اسلام فی ډلې مخکش مولانا ګلنصیب وویل چې دا قانون له آئین څخه سرغړونه ده او دوی مخالف دي.
مخکې نه کوم قانون سازی چې دا د آئین لاندې شوې ده هغې کې امنیتي ادارو ته ټیک ټاک قوت حاصل دی او اوس بېله خبره ده چې د قانون لاره که څوک نه اخلي نو دا خو د جبر کار دی او جبر خو قانون نه وي هغه خو اختیار نه لري هغه خو جبر لري لهذا داسې څه کمی نشته چې د هغې دپاره نور قانون جوړ شي. جمعیت علما اسلام هم د دغې مخالفت کوي.
دا قانون په لومړي ځل په 2011 کال کې په پخوانیو قبایلي سیمو کې عملي سوی و او د روان کال د اګست پر 15 نیټه د خیبر پښتونخوا گورنر د یو آرډیننس له لارې ټولې صوبې ته وغځاوه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
په پاکستان کې د اقلیتونو لپاره د قومي کمیشن مشر ډاکټر شعیب سردل ویلي چې د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د لږکیو پر ځمکو د قبضو ختمولو او په ملازمتونو کې په کوټا یا حق باندې دوی ته د روزګار ورکولو هڅې روانې دي. نوموړي ویل د دې مقصد په هیواد کې په اقلیتونو کې د محرومۍ احساس ختمول دي. نوموړي دا خبره په کوټه ته د دورې پر مهال کړې ده. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د لږکیو د حقوقو د تحفظ لپاره د سپریم کورټ له لورې جوړ شوی د قومي کمیشن پلاوی د بلوچستان د مرکز کوټې دوره کړې او دلته د مسلمانانو ترڅنګ د هندوانو، عیسایانو او لږکیو د نورو ډلو سره لیدلې او د دوی د ستونزو جاجې اخیستې دي. وروسته د کمیشن مشر ډاکټر شعیب سردل په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وینا کول پر وخت وویل چې د پاکستان په اساسي قانون کې په هیواد کې آباد ټول لږکیو ته د برابرۍ پر بنسټ باندې حقوق او مذهبي ازادي ورکول سوی ده خو د بده مرغه پراغه عمل نه کیږي چې له امله نه هیواد په لږکیو کې احساس محرومي زیاته سوی ده بلکې د دې څخه په نړیواله کچه هم د پاکستان بدنامي کیږي. هغه و تعلیمي سلیبس ته ګوته نیولې او وی ویل چې د ماشومانو د سکول په کتابو کې چې کوم د نفرت شان په تیرو وختو کې شامل کړل سوی دي هغه نور د منلو وړ نه دي.
د
لږکیو په اړه د پاکستان د قومي کمیشن مشر ډاکټر شعیب سدل وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت د سلیبس څخه هغه مواد استلې دي چې هغه نفرت خپروي خو په سند او بلوچستان ایالت کې به دا کار ژر ترسره شي. هوا څه به وسي چې داسې مضامین په سلیبس کې شامل کړل شي چې هغه د نورو مذاهبو سره هم سمون وخوري. د نوموړي په وینا چې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې لکه چمن، سیبي او نصیر آباد کې د لږکیو پر مځکو یا مذهبي ځایو چې کومې قبضې سوي دي حکومت به د هغه د خلاصولو لپاره هر ډول ګامونه او دغه ډول د لږکیو لپاره په سرکاري ملازمتو کې پر 50% کوټه یا برخه عمل نه کېدل هم د خوشنۍ خبره ده. د یوې پوښتنې په جواب کې ډاکټر شعیب سردل زیاته کړه چې د بابری مسجد د پیش په رد عمل کې په پاکستان کې د لږکیو و عبادت ځایو ته چې کوم زیان رسېدلی دی هغه لا اوس هم نه دی لرې سوی او دوی پر حکومت زور ورکړي په کار دی چې زیانمن عبادت ځایونه بیرته بحال کړل شي. پر دې مهال د لږکیو سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي رمیش کمار اویل چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ کله هم تاوتریخوالی زیات شوی دی نو دلته آباد لږکیو همیش د پاکستان ملاتړ کړی دی. په قومي اسمبلی کې د لږکیو غړی رمیش کمار وایي په هندوستان کې څه کیږي یا پاکستان کې هغه په کار دی چې د خلکو بیا په خاصه توګه د لږکیو سره ونه تړل سي خو بیا هم په پاکستان کې عیسایان او هندوان وسیږي هغه د پاکستان سره مینه کوي او د دې یو ښکارا مثال په دې ورستیو کې د دوی د اختر یا دیوالی ورځ وه، کوم چې دوی د کشمیرانو سره د یووالي په خاطر د تورې ورځې په توګه ولمانځله. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په کال 2013 کې په پېښور کې د عیسویانو پر چرچ باندې چې کوم د ترګرۍ برید سوی و، پر هغه باندې سپریم کورټ نه یوازې سخته خواشنۍ څرګنده کړې وه، بلکې په روان کال کې یې یو کمیشن هم وټاکئ کوم چې په هیواد کې د لژکیو د تحفظ لپاره کار کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د مازیګر 5:30 بجې او شوې لنډ خبرونه له شاهین بنیرین اور.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د استعفا ورکولو لپاره وزیر اعظم عمران خان ته د دوه ورځو مهلت ورکړی دی او ویلي دي که داسې ونه شو نو بیا به راتلونکي تګلاره ټاکي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د آزادي مارچ په نوم د حکومت مخالف لاریون زرګونو ګډونوالو ته وینا کوله. د تحریک انصاف حکومت د مولانا فضل الرحمن لخوا په دوه ورځو کې د استعفا خبره رد کړې ده. نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې وفاقي وزیر پرویز خټک وویل د استعفا سوال هم نه پیدا کیږي او که چېرې اپوزیشن د آزادي مارچ په اړه د لوزنامې نه سرغړونه وکړه نو پر ضد به کاروایی کیږي. دا خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې د ړنګو کړل شو سکولونو بیا ودانۍ به د راتلونکي کال د جون په میاشت کې پای ته ورسي. دا خبره د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنګش پرون مشال ریډیو ته کړې ده. په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې 3 خبریالان وژل شوي او یو شمېر نور د تشدد په پیښو کې ټپیان شوي دي. دا خبره په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو دفاع کوونکي به ادارې فریډم نیټورک په یو راپور کې کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي او ورسره یې د افغانستان د سولې لپاره په روانو هلو ځلو خبرې کړې دي. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو ویلي چې عراقي حکومت باید دغه لسګونو زره مظاهره چیانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. تر دا مهال په دغه مظاهرو کې لږ تر لږه 2550 کسان وژل شوي دي. او د امریکا د بارنو چار وزارت ویلي ایران د نړیوالو ترهګرو ډلو د مالي مرستو له کبله اوس هم په نړۍ کې د ترهګرۍ سره د مرسته کوونکو بدترینو هیوادونو سره.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج ظهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنیو مطبوعاتو مهم ټکي څه دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارې کې وایي بې شک چې پاکستان نن له سنگین حالاتو سره مخامخ دی او په داسې حالاتو کې هر یو له خپل کردار ادا کولو په ګډه سره ورله مخ په وړاندې د تګ ضرورت دی. ادارې وایي په داسې حال کې چې د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي مارچ تر اسلام آباد را رسېدلې. د ایس پی آر عمومي ډایرکټر جنرال غفور په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وزیر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او ورسره په دې حالاتو خبرې کړي او ورته ویلي باید د حکومت او د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د تشدد او اړې ګډې نه ډډه وکړي شي ځکه چې حالات د دې اجازه نه ورکوي. ادارې وړاندې لیکي کچري د ریاست ټولې ادارې په ګډه سرکار وکړي نو یقینا چې په دې حالاتو کې حواله راتلی شي او ملک چې دا وخت د کومو مشکلاتو سره مخ دی د دې لوی وجه دار چې د ادارو خپل منځ کې مرستې او رابطې نشته. ادارې اخري کې وایي د خپل منځي رابطو او مرستې زیاتولو لپاره یو شمېر لارې موجود دي نو باید چې د ټولو ادارو مشران دې لړکې سم روحیه ولري او دې لړکی ورته د اصل جذبې ضرورت دی. د دې ترڅنګ جنگلوس پانه خپلې درې د تیزګام نومې ریل ګاډي په پیښه لیکلي او وایي د زیارت په ورځ د کراچۍ نه راتلونکي ریل ګاډي کې د پنجاب په لیاقتپور سیمه کې چې کومه پیښه رامنځته شوې دغه پیښه ټول پاکستان په غم ورګټ کړي. ادارې وایي په دې پیښه کې 400 کسان مړه شوي چې پکې د 3500 کسانو مړی د پیژنګلو نه دي او د شن په نوي ژوبلو کې د زیاتره خلکو حالات مرګونه دي. ادارې وایي په پرمختللي ملکونو کې نن هم خلک ریل ګاډو ته اهمیت کوي او دا ځکه چې دغه سفر ورته محفوظ ښکاري. خو بل پلو که پاکستان کې وکتل شي چې انګریزانو مونږ ته کوم د ریل ګاډي نظام پریښی و مونږ په دې جدید دور کې د هغه پخوانی نظام نه هم ښکته لاړو. ویل کېږي چې په تیرو 14 میاشتو کې په درزنونو وړې او اوه غټې پیښې رامنځته شوي چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي او دا پیښې اکثره د ریلوی د انتظامی د تیروتنو یا بې پروایۍ له وجې راغلي. ادارې اخري کې وایي د ریل ګاډي د پیښو لړکې یو تنظیموار ګرځول سمه خبره نه ده. البته دا پوښتنه ضرور راپور تکیږي چې د یو تن سکر کردګی دا اولې ریل ګاډي له حادثو سره مخ کیږي او د دې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات پورته کړی شوی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري ایجنسی په خپل یو لیکنه کې وایي د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د ازادۍ په نوم مارچ کې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کېدو غوښتنه کوي، خو وزیر اعظم ویلي د مخالفو ګوندونو د فشار له وجې به هیڅکله مستعفی نه شي. بلخوا واشنگتن پوسټ کې په روان کال کې په افغانستان کې د افغان امنیتي عسکرو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی چې دا یوه د اندېښنې وړ خبره ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرهندې اسد نورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په اسلام آباد کې په زرګونو خلک ته موجوده وزیر اعظم عمران خان خلاف راوتلي او د دوی تر ټولو لوی غوښتنه د وزیر اعظم مستعفی کېدل دي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند لخوا اعلان کړل شوی ازادي مارچ کې د پاکستان زیاتره مخالف سیاسي ګوندونه برخه لري. د دغه ګوند مشر مولانا فضل الرحمن احتجاج کوونکو ته په خپل وینا کې وویل تر هغو بل اسلام آباد نه ځي چې وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وي ورکړي، خو وزیر اعظم ویلي په احتجاجونو یې څوک استعفا ته نشي مجبور. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ مخالف سیاسي ګوندونه څلور غوښتنې لري چې پکې د وزیر اعظم عمران خان استعفا، د پوز له ګمارنې پرته انتخابات، د احتساب قومي ادارې نیب لخوا سیاسي ګوندونو د نیول شوو مشرانو خوشي کول او په آئین کې اسلامي دفاعاتو د تحفظ غوښتنې شامل دي. په دغه احتجاج کې شاملو د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو په خپلو ویناو کې وویل چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت د خلکو پرایو ډاکه چولی او په تیرو عام انتخاباتو کې درغلی کړی دی، خو عمران خان ویلي چې د احتجاجونو له لارې څوک استعفا ته نشي مجبورولی او دوی هم ویلي چې حکومت په پلارو کوڅو کې تاوتریخوالی ونه زغمي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي څنګه څنګه چې د امریکا او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د سولې خبرې پر مخ سي، هغه عمره په دغه هیواد کې د افغان امنیتي عسکرو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی چې دا یو د اندېښنې وړ خبره ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خصوصي انسپکټر جنرل د یو راپور تر مخه د روان کال د جون نه تر اګست پورې د افغانستان د امنیتي عسکرو په مرګ ژوبله کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د امنیتي عسکرو د مرګ ژوبلې په اړه دا راپور په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې لپاره بیا هڅې پیل شوې دي. د سولې په دغو خبرو کې د طالب مشرانو یوه مهمه غوښتنه د امریکایي عسکرو له افغانستانه وتل هم دي، او که چیرې داسې وشي نو له دې سره به د امنیت پر ځای ساتلو کې په افغان امنیتي عسکرو فشار لا زیات شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرائیه رئیس ویلي چې د روس له وزیر اعظم سره د افغانستان په سوله له ترهګرۍ سره په مبارزه او انتخاباتو خبرې کړې. عبدالله عبدالله پرون د نومبر په لومړۍ دا معلومات په ټویټر خپاره کړې. هغه له دیمتری مدویدف سره خبرې اغیزمنې بللې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. فرشته جلالزی رپورټ لري.
دیمتری مدویدف او عبدالله عبدالله د شنګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د شورا په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي دي. دواړو پرون د دې غونډې په څنډه کې سره لیدلي دي. د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله دواړه مشران په افغانستان کې پر وضعیت غږېدلي دي. مدویدف تاس ته ویلي موږ ښه موقع درلوده چې په افغانستان کې پر پرمختګونو خبرې وکړو. د روسیې صدر اعظم اشاره کړې چې افغانستان د سیمې د امنیت په ټینګولو کې مهم رول لوبوي او ویلي دي چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. د تاس خبری اژانس په حواله عبدالله عبدالله هم د روسیې صدر اعظم ته په خپل هیواد کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو معلومات ورکړي او له هغه څخه یې مننه کړې چې د کتنې او خبرو موقع ورکړې ده. مسکو د اکتوبر په 15مه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا، چین او پاکستان د استازو کوربه و. تاس په حواله په هغه څلور اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې شوې وې. د یادونې وړ ده چې مسکو د سپتمبر په 14مه په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی خبرو ته وربللی و. دې غونډو ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورغلي، خو عبدالله عبدالله د روسیې له صدر اعظم مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د روسیې صدر اعظم ته د جمهوري ریاست د ټاکنو په اړه د معلوماتو ترڅنګ ډاډ ورکړی چې پایلې به یې د مسکو او کابل پر اړیکو بې اغېزې وي. تاسو د عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې به شایي په څو ورځو یا اونیو کې څرګندې شي، خو پایلې چې هر څه وي د روسیې او افغانستان ترمنځ د همکارۍ او دوستۍ فضا به ټینګه پاتې شي. ازبکستان دا وار په نوبتي ډول د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د غونډې کوربه و. روسیه، چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه د دې سازمان دایمي غړي دي، خو افغانستان، ایران، منګولیا او بیلاروس د څارونکو په توګه پکې منل شوي دي. عبدالله عبدالله به د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا هم وکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په دې روسو کې د پاکستان د خلکو د سبتولو ادارې نادرا د جمعیت العلماء اسلام یو مخکښ حافظ حمدالله شناختی کارت بلاک کړ او هغه غیر ملکی وبللو چې بیا وروسته عدالت د نادرا پریکړه وځنډوله. په سینټ کې د بشري حقوقو د کمیټې غړي عثمان خان کاکړ وایي د یو لک څخه د زیاتو پښتنو شناختی کارتونه لا هم بلاک دي. دا چې نادرا شناختی کارتونه ولې بلاک کوي او د بلاک کېدنې په صورت کې خلک باید څه وکړي، تفصیل یې د ظفر خان نه اورو.
په پاکستان کې د خلکو د سبتولو لقامي ادارې نادرا څخه ځینې خلک داسې شکایتونه کوي چې شناختی کارډونه یې ولا بلاک کړي. نادرا د کورنیو چارو د وزارت لاندې کار کوي. وزارت په 2018 کې په خبر کړي یو بیان کې ویلي وو چې نږدې د 3.5 لک خلکو شناختی کارډونه یې بلاک کړي. د شناختی کارډونو د بلاک کېدنې په سر جماعت اسلامي، عوامي نېشنل ګوند او ځینې نورو ګوندونو احتجاجونه هم کړي. د ستونزې د حل لپاره سینټ کمیټې هم جوړه کړي. سینیټر عثمان خان کاکړ د دغې کمیټې غړی دی. نوموړي پرون مشال رډیو ته ویل د نادرا چارواکي یو کمیټې ته غوښتي، خو بیا هم له 1 لک د زیاتو پښتنو کارډونه بلاک دي.
موږ صفا خبر دا ورکړي موږ او ته پنجاب کې سره پنجابي د پاره کوم پیمانه دا دغه در پابند دي. په سن کې د سند د پاره کوم د زیاتې کې پیمانه دي چې دغه در پابند دي. دا ګر مر د پاره یو قانون دي، د پښتانه د پاره بل قانون دي. ګر په پښتانه دي پنجاب کې د پښتون غه، په سن کې د پښتون غه، بلوچستان کې د پښتون غه، سواچا او خیبر پښتونخوا کې د پښتانه، په کشمیر کې د پښتانه بلاک.
په پاکستان کې د شناختی کارډونو د بلاک کولو موضوع د پخوا راسې روانه و، خو په وروستیو کې یو ځل بیا پر رسنیو کې حالت توده شو چې نادرا د جمعیت علما اسلام د یو مخکخ حافظ حمدالله شناختی کارډ بلاک کړ. وروسته اسلام آباد های کورټ د نادرا دغه پریکړه وځنډوله. پښتنه دا ده چې آیا هر تن چې شناختی کارډ یې بلاک وي باید های کورټ ته وشي؟ کیپټن ریټایرډ ادیب الزمان صفوي د نادرا مرستیال ډایرکټر جنرال و، په وروستیو کې له هغې ادارې تقاعد شوی. نوموړي مشال رډیو ته وویل نادرا د شک پر اساس ځینې شناختی کارډونه بلاک کوي، خو که د کارډ خاوند د ځینې مهم اسناد ادارې ته وښي نو کارډ یې بیرته خلاصېدلی شي.
که ستاسو پیدایشي سند، بې فارم او تعلیمي اسناد وي نو تاسو د نادرا سره ثبتیئ. که د مشرانو هغه شناختی کارډ مو وي چې پخوا به په لاس لیکل کېدل نو هغه هم مهم دی، خو چې دا نه وي نادرا ته دا پښتنه مخته شي چې دا سړی له کومې پاکستان ته راغلی.
په پاکستان کې د شناختی کارډونو بلاک کېدو ستونزې زیاتره پښتنو او بنګالیانو ته مخې ته دي. بنګالیان په 1971 کې د بنګلادیش له جوړېدو مخکې کراچۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي او هلته میشتي. همداراز په 1990 کې افغانستان ته د هغه وخت شوروي اتحاد د پوځونو تر ورتګ وروسته لکونه افغانان د پاکستان بیلابیلو برخو ته کډه شول. د اروپا او امریکا ترڅنګ یو شمېر هیوادونه په ځانګړو شرایطو کې کډوالو ته تابعیت ورکوي. وزیر اعظم عمران خان هم په پاکستان کې زګیدلو بنګالیانو او افغانانو ته د تابعیت ورکولو اعلان کړی و، خو بیا وروسته ترې پشا شو. د نادرا د ادارې پخوانی مرستیال مشر ادیب الزمان صفوي وایي د پښتنو د بلاک شناختی کارډونو د خلاصولو لپاره ښه اسناد هغه دي چې له 1990 کال څخه مخکې جوړ شوي وي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو،
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو،
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا،
د مسافرو غړې
په یو بجا،
هارون باچا هنری غړې
په دونی مو بجو،
د مشال مرکه
په درینی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو.
د
د ملګرو ملتونو لاړه په نړۍ کې د خبریالانو پر ضد جرم کمکو ته د معافی نه کولو نړیواله ورځ منزل کیږي. په پاکستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې فریډم نیټورک په دې موقعه په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې په تیرو شپږو کالو کې لږ تر لږه 3 خبریالان په خپل کار کې پر مهال وژل شوي دي. په رپورټ کې راغلي چې په دوی کې 2 خبریالان یوازې په تیر یو کال کې وژل شوي دي. رپورټ دا هم ویلي چې د وژل شوو خبریالانو په قاتلانو کې یو هم تر اوسه نه دی نیول شوی. زموږ همکار وریوال کاکړ د فریډم نیټورک لمشر اقبال خټک سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د خبریالانو د وژونکو نه نیول کېدو وجوهات څه کېدای شي.
یو خدای چې تحقیق د پولیس تحقیق کډر کمزور دی او هغه ثبوت مضبوط ثبوت پیش نه کړی چې کوم د مجرمانو د سزا سبب جوړېدای شي. دویم دا چې عدالتونو تیزی سره دغه کیسونه ختموي نه. سو دا دوه غټ وجوهات دي چې پکې راغلي. بل دریم خبره پکې چې کوم وخت راغلی ده چې دغه درې دیش ژورنالیستانو چې وژل شوي دي یو کیس کې هم دغه د میډیا ادارې لاړه د پولیس کې کیس نه درج شوی، بلکې د ژورنالیستانو فیملی دا کیس درج کړی دی. ورسره مخته چې نور مشکلات چې کوم وکتل هغه دا چې ډېر دغه ژورنالیستان چې د قریبانان دي وسې نه رسي او چې کم چا خلکو په دې باندې شک دی چې دی وجلی دي هغه ډېر مضبوط دي او هغه ډېر وسایل لري او ډېر تعلق ول خلک دي.
میډیا ادارې خو ډېر پیسې لري، ډېر وسایل لري، د ملک تر ټولو ښه وکیلان نیولی سي. هغوی په اړه تاسو وایئ دا څومره بې غوري ده یا څومره کمزوري ده یا ویره ده، څه وجه ده؟
همدغه خبره موږ د میډیا د ادارو سره هم روانه کړې ده او باید چې درې موږ ورته وایو تھری پیز پیس، یو دا چې پریمپشن، بل دا چې پریونشن، دریم دا چې پروسیکیوشن. نو دا دوه اولنی کم ګامونه پورته کول دي، دا خو بنیادی طور باندې د میډیا ادارې او بیا ژورنالیست په خپله باید چې پورته کړي. نو اوله سمواري خو د میډیا ادارې او د ژورنالیستانو خپله جوړیږي چې هغه د خپل سیفټی پروتوکول ولري او د هر چا ذمہواری او برابر چې وی چې څوک ژورنالیست کار کوي او سبا په سم مشکل پیښ شي نو دا غي والی سره به چې څه کارونه کول دي هغه کس به ذمہواری. لیکن بدقسمتانه په پاکستان کې دغه شانتي میډیا پروتوکول نشته دی. لیکن موږ اوس کې دی د مدیرانو یا د ایډیټرانو چې کومه ټولنه ده هغه سره موږ یو اشتراک، دغه په اشتراک سره موږ د میډیا د ایډیټرانو سره، مالکانو سره چې دی ناستیو او یو میټینګ مو شوی دی. دویم چې دی په دې روانه څو ورځو کې بیا به کیږي چې په کومه کې موږ به دې سره همدغه خبرې کوو چې باید چې دی خپل میډیا پروتوکول ولري، سیفټی پروتوکول ولري چې په کوم مشکلاتو کې به ژورنالیست څنګه بنیادی ذمہواری دي چې هغه پوره کوي او څنګه بنیادی ذمہواری د مالک لاړه یا د میډیا د ادارې لاړه باید چې پورته شي. او بیا اخره کې که چېرته خدای دې نه کړي څوک ژورنالیست چې دی وژل کیږي یا په هغه گزار کیږي، بیا چې دی د حکومت ذمہواری راځي چې هغه د قانون د لارې د هغه خلکو مخنیوي کوي او خلکو ته چې دا سزا ورکوي. نو دا درې پیز که چېرې پاکستان کې نی نو بیا به ډېره ګرانه شي چې ژورنالیستان د محفوظه پاتې شي. او که څنګه ژورنالیستان محفوظه نه پاتې کیږي نو بیا به ډېره ګرانه شي چې پاکستان کې آزاد ژورنالیزم وشي او د خلکو بشري حق چې معلومات ترلاسه کولو دی هغه ته به ډېر زیات نقصان ورسي او دغه بشري حق به ډېر زیات کمزور شي.
د فریډم نیټورک له مشر اقبال خټک سره تاسو مرکه اوریده. اوریدونکو د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د پولیو کمپین کېدون کې دی، خو په صوبه کې هړتال کوونکي ډاکټران او ورسره د صحت محکمې نور اهلکاران وایي چې د دوی یو کس به هم په دې کې برخه نه اخلي. دوی د دې وجه د آر ایچ ای او ډی ایچ ای په نوم د سرکاري هسپتالونو ممکنه نچکارۍ قانون یادوي، خو حکومتي چارواکي وایي چې کمپین به په ټوله صوبه کې کیږي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان رپورٹ اورو.
پاسلورم نومبر دا قبایلی ضلعو په شمول په ټوله خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپاین اعلان شوی دی. خو دغه کمپاین کوونکي ډاکټران او د صحت محکمې اهلکاران چې دا وخت د ګرینډ هیلت الاینس یا د صحت سترې محکمې د لاندې د حکومت په ضد یو موټی شوی دی، وایي چې د دوی ترې بایکاټ دی. دغه اتحادیه ویان ډاکټر حضرت مشال لیډو ته په دې حق لوای
ته مذاکراتي عمل شروع شو زموږ مذاکرات ومنل شو نو باغې باندې بیا خبره کو ورنه موږ د اکټر خپکړیو انسکاری د اسپیټالونو خرڅ کړیو باغې باندې بیا تشدد هم شوی.
ډاکټر عدنان چې په پیښور کې د پولیو ضد کارکونکو کې عملی مشر کوي وای چې د صوبې زیاتره ضلعو کې د پولیو ضد کارکونکو غړو نه یوازې د دې نه بایکاټ اعلان کړی دی بلکې ډېرو ضلعو کې استعفاګانې هم جمع کړي دي.
زموږ چې سونا یو پک چیرمین دي چې کوم پولیو کې حصہ اخلي هغه حکومت دلته پشاور جن والا دی لکی والا دی هغه ټولو ریزاین جمع کړی دی ایز اے پروټیسٹ.
ولې په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد کمپاین لپاره ټاکل شوی تکنیکی مشر ډاکټر ندیم وای چې په دې اړه دوی سره خبرې اترې روانې دي خو له غوښتنې وکړه چې کم از کم د پولیو ضد کمپاین نه دی بایکاټ نه کوي.
ماشومانو په صحت باندې سیاست کول عین ممکن داسې ده چې دغه خلک کم په سټرایک باندې دي خو خپل ماشومان لري کنه او پولیو خدا نه ګوري چې دا کم ماشوم خېټه ته نه وزم دا ډاکټر دی د پلار او د پلار استاد دی او د پلار په پوزیشن کې دی نو وایرس خدا نه پیژني وایرس ته خو یو فیوربل ګټ پکار دی چې هغه غیته ورننه وزي د ماشوم امیونټی کم وي نو زما دي ته خاص ده دی چې خدای ته وګوره که ایجنډا مو ارسه ده هغه کوي تاسو خود رایک چې د پولیو سره متړی ځکه چې دا د ملک حکم د بچو د صحت مسله
دا یادونه را چې د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو او د صحت محکمې غړي د یو میاشتې نه سیوا وشو چې د نوي قانون آر اچ او ډی اچ په ضد په ټولو صوبه کې په احتجاج دي او هسپتالونو کې د ایمرجنسی نه علاوه مکمل بایکاټ دی. ولی حکومت وای چې دا نشکاري نه بلکې دا هسپتالونو د اصلاحات په اړه قانون دی. دین علاوه دا وخت سخ کل پټول هیواد کې د پولیو اتیا کې سونه مخه تراغلی چې پکې د ټولو جات په خیبر پښتونخوا کې یو کم شپېته دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګه ګارډین رسپانډ لیکي چې په کراچۍ کې د رضاکار سارګران یو داسې ډله ده چې پکې نرخزیان لوهاران چابړي والا او د لارو کوسو دکانداران رضاکار دي. دوی د لادرکه ماشومانو لټون کوي. د دوی داوه ده چې تر دا مهال یې 15,000 لادرکه ماشومان پیدا کړي او کورنو ته حواله کړي. د لیکنې نور مهم ټکي له مجید بابر اورو.
بریتانوی ورسپانه ګارډین د کراچۍ سره تعلق لرونکي د یو شپک سلویخ کلن نرخزی لیلا ګلناز د هغه مشن په حواله لیکي چې د کراچۍ په سړکونو په دې سخت ګرمۍ کې ګرځي په هر ګاډي کې د ماشومانو مخونو ته په داسې انداز کې ګوري لکه چې د چا په لټون کې وي. ګلناز هم دغه دوران په یو موټر کې ناست پلار نه د ماتو پیسو غوښتنه کوي او چې هغه ورلا ماتې پیسې ورکوي نو ګلناز سمدستي په موټر کې د ناستو ماشومانو سهرو ته ګوري. د ورسپانې په خبره ګلناز داسې ولي کوي. په جواب کې ګلناز وای دا خلک نرخزیانو ته د شک په نظر ګوري چې یا خو جوړ خیرات غواړي او یا به ځکه ماشومان پټوي چونکی خپل ماشومان نه لري. خو د ګلناز په خبره دوی د دغه سوچ بالکل ضد کار لراوتی دي. ګلناز د خپلې بټوې نه یو ګونجی تصویر راوباسي او رسپانې ته ښایي چې دا د لادرکه شوې 14 کلنې ماشومې آسما رزاق تصویر دی چې په دې سره غرمه ورپسې ګرځي. د رسپانې په خبره ګلناز په پاکستان کې میشته تقریبا 5,00,000 نرخزیانو کې یو دی چې په کراچۍ کې په ډیرو ناوړه کارونو کولو مجبور کړل شوي دي. خو ګلناز دا مهال دا مشن هم په سر اخیستی چې د هغو ماشومانو لپاره کار وکړي چې لادرکه کیږي او بیا کله لکه د غلامانو په توګه ساتل کیږي او کله وژل کیږي. رسپانه د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې ساحل د هغه یو سروې په حواله لیکي چې 15 قامی او د سیمه ایزې کچې ورسپانو کړی ده چې تر دا مهال په پاکستان کې 1,000 ماشومان لادرکه شوي چې یو کم 80% پکې جنکۍ او 20% پکې هلکان دي. د راپورونو له مخه د دې ماشومانو استحصال کیږي، زورول کیږي او په زبردستۍ ودول کیږي. د ساحل د یو تازه راپور له مخه د دې لادرکۍ تر شا یو شمیر وجه دي، کله دوی قاچا کیږي، کله پرې خیرات غوښتل کیږي او د جنسي کارونو ترڅنګ د خښتو په بټیو کې پرې لکه د غلامانو کارونه کیږي. ورسپانه لیکي چې ګلناز د رضاکارانو د هغې یوې ډلې برخه ده چې د بشري حقونو یو فعال محمد علي جوړه کړې ده. په 2009 کال کې محمد علي د لادرکه شوو ماشومانو د موندلو په مخه د روشنی هیلپ لاین په نامه په پاکستان کې لومړی ځل یو داسې نظام جوړ کړی چې رضاکار سارګران یې برخه دي چې پکې نرخزیان، لواران، چابړي والا او داسې کسان شامل دي چې ورته د هر هغه ځای معلومات وي چې کوم ځای کې د ماشومانو قاچاقبر او تښتونکي ژوند کوي. د ورسپانې په خبره د غرضاکار دعوه کوي چې تر دا مهال یې د 15,000 لادرکه شوو ماشومانو درک لګولی او خپلو کورنو ته یې حواله کړي.
په پښتونخوا کې اوس هم د پام وړ شمیر کسان د پښتو پخوانۍ سندرې په شوق اوري او زاړه ریکارډونه او کیسټونه یې له ځان سره خوندي ساتلي دي. ځینې کسان بیا د دغو پخوانو سندرو غږولو لپاره ټیپ ریکارډونه او ریکارډي باجې هم لري. د دغو کسانو له ډلې یو د نوخار اورنګزیب استاد دی چې د پخوانو سندرغاړو د سندرو سلګونه کیسټونه لري. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له نوموړي سره خبرې کړې او دا رپورټ یې تیار کړی.
دا نوخار اورنګزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربیتو اورېدلو شوق لري، بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجه ورته هم وایي او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه یې هم محفوظ ساتلي دي. اورنګزیب استاد د کسب په لحاظ د موټرګاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړکوالي نه د پښتو سندرې او چاربی تورېدلو شوق او
یاره شوق زما بالکل د بچپن نه دی. لکه مونږ چې واړو نو اوم به مو دا اورېده په زمونږ په مالت کې هوټلو، هغې کې به دا ریکارډونه غږېده، دا شهران عبدالله استاد دا ټول به راتله، پکې به اکثر ناست وو چې بېزګل دا ټکوړي
اورنګزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون، دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډ کګوړو لپاره یو الماری جوړه کړې ده او چې کله اوسګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس کوم ما سره دی نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی اکرم خان په آواز چې په 1908 کې پیل ازل په هغه په ریکارډینګ کمپنی کې ریکارډ کړی، په ایز ماسټر ویس کمپنی کې دی، په سړو کې دا آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنګزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې با ریکارډي باجا او د هغې دپاره ککوړ جوړول هغه اوس ختمې دي، خو بیا هم د ده په وینا دا پښتو به خوښه 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړې دي.
یار ریکارڈونه خو ما سره د پښتو دې ټیم کې ډیر دي، کم از کم باندې 100 خوښه تقریبا دي، نور خو ما سره د اردو ډیر شي په 100 نه هم زړه دي په خواني.
اورنګزیب استاد دغه سندرې او کیسټې ډیر په ګرانه محفوظ کړې دي، خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټې او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره کم از کم د شپېتو او یو کال دام ده خپل دا ما ان دغه کړو یو مرګری نه کړو ما سره نور مشتا سسې لا بو ولې خرابې کی.
اسی خو اورنګزیب استاد سره زیات تر سندرې او کیسټې د اړومبني دور دی، خو بیا هغه وای چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندرې و سره هم شتا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د دې خبرونه په اخیره کې بلند خبرونه یو ځل بیا له شاهین بنیری نه واورو.
شهر دی وخت مهم خبرونه ده. جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د استعفا ورکولو لپاره وزیر اعظم عمران خان ته دوه ورځې مهلت ورکړی دی او ویلي دي که داسې ونه شو نو بیا به راتلونکي تګلاره ټاکي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم د حکومت مخالف لاریون زرګونو ګډونوالو ته وینا کوله. د تحریک انصاف حکومت د مولانا فضل الرحمن لخوا په دوه ورځو کې د استعفا خبره رد کړې ده. نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې وفاقي وزیر پرویز خټک وویل چې د استعفا سوال هم نه پیدا کیږي او کچرې اپوزیشن د ازادي مارچ په اړه د لوزنامې نه سرغړونه وکړه نو پر ضد به کاروایی کیږي. دا خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې د ړنګو کړل شو سکولونو بیا ودانۍ به د راتلونکي کال د جون په میاشت کې پای ته ورسي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاحکار ضیا الله بنګش وویل چې د څه د پاسه اووه سوه سکولونو په بیا ودانۍ کار پیل کړی دی. په پاکستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې 33 خبریالان وژل شوي او یو شمېر نور د تشدد په پیښو کې ټپیان شوي دي. دا خبره په دغه هیواد کې د خبریالانو د حقونو دفاع کوونکې ادارې فریډم نیټورک په یو راپور کې کړې ده.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي. ورسره یې د افغانستان د سولې لپاره په روانو هلو ځلو خبرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې عراقي حکومت باید دغه لسګونه زره مظاهرچیانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. تر دا مهال دغه مظاهرو کې لږ تر لږه 2550 کسان وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایران د نړیوالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو له کبله اوس هم په نړۍ کې د ترهګرۍ سره د مرسته کوونکو بدترینو هیوادونو څخه دی. وزارت د خبره پرون د ترهګرۍ په اړه په خپور کړي یو راپور کې کړی ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. مونږ امید کوو چې دا نننۍ خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. سبا له بده نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میرزاده، شاهین بنيري او تکنیکی همکار نگین صادق پور درنه اجازه تواړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.